سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراب لاستویم پیل په خبرونو کو
د سره صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته دیار لس امبولانسونه ورکړي د طالبان تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پانه کې ویلي د سره صلیب نړیوالې کمیټې لوري دوی ته په دیار لس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پانه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداري ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي مترو ترمنځ وي د شنبه پرز د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لکتر لګي او تن مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړی وو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د اتو میلیونو 900 زره ډالرو په ارزښت 200 زره لیتر پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 300 ډالرو په ارزښت 9300 لیتر پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والی څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې د غیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والی محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارو سره په دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوی توغندي تعقیب کړي د اسرائیلو پوځ ویلي لازم کې څه ځمکې ته د توغندي د وشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزی سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدل او اوسیدونکو په ټنځایونو تتللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شي بیل لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی وی تخنیکی ستونزې له کبله دا پیښه شوې له سیدنی تر جاپان د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داډیو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نه شو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوی وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر ولس کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخوالو منه ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د خزو په نړیوال شل اوري جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یو یو سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د خزو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړي د خزو د نړیوال شل اوري جام سیالي چې په متحده عربی مراتو کې روان دي د تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په شلمه پای ته رسیدي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې لمنځه نه تللې د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه ریپورت کې وورو
راپورونه شي چې سشکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبت پیښې زیاتې شوې دي سشکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سشکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه ورې د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي دغه نوښت رونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سشکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته پنيشته بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2023 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیشي په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربیره د ګوزن و پیشي په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یو پیشه په پنجاب ایالت او پلازمینه اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیشو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا، ناامنی او د ځینو کورنیو له لوري د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیشې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي، نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام پوخانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېریدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغي پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کیږي، د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاتې شوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغي د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هواین پکې کافي نه ده.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 4 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګوزن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښتره میاشت ویلي و چې په اگست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وي. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغي وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وای چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي، د دې کار مخالفت هم کوي.
دغه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی در پسې راځي چې لپاره یو ځای ناشتي تا ته واستونځ جوړیږي، تاسو څنګه کېږي ته نیول کېږي د استخباراتو لخوا بخي ورکیږي. مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند امداسي دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مل لاس ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خراب شوي وي. ځینې ځوانان په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل شوي وي.
نن ام د موضوع چېرو ملتي ام وکړي په قدر منرتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی وی چکل افغان زوانانو سره پژوند کې د ستونزو خبرې یادېږي لورای غکړي چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتريخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماستری او ډاکټورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رات ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه هم دا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اړه راته وایي:
بیکاری د جرمونو مور ده. څوک چې وزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپل د جرمونو یو جرړه ده، د جرمونو یو ریشه ده. کچیرې کاري زمینه پیدا نسی نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کیږي چې خدای مکړه دوی مجبور کیږي غلا ته بلاسا چې غلا خپل هغه د جرمونو دي، جرمونو ته بلاسا چې که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پنګوال وهڅه وسه چې پنګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي د ښې پنګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان مو په خپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوي وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثر ځوانان چې دي هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لار لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لار لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا د پاکستان ته د تګ لارې کسبین بولدا کې کتورخمي چهار ورځ په زرګونو کسان دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکاره دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیه او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوي دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي. هغه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راوړي. په کل کې له حکومت مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړی کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څخه اخیستي، دوی به خپل ځان لپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی په خوا یو کسب زده کړی وو او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړه وړه دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسو په غربي هیوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تی تر چنگ دی واد که دی فاتو که دو اغا هی وادنه مینی فرا دست مسائل ور سر شریکو پا دی وانی باست که تر صوتونی دی تشویق کو چه دی دلتا پاک شی او دی دلتا دی افغانستان دی آباده دی فرا کار و بکا خوم تاس فانا دیر کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه هم ده ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پاتشی دلتا او یا دی خپل زدکر تا ادامه و پارکا او دلتا دی پاتو که دو دی پاره و کار بار جور کلی. متاسفانه چه دا دیر کم ده ده طبقه دی مو اغا همیشانه وقتلا دی زوانان نداره چه دست برنامه زانو تا انتخاب که چه خپلو پخو بانده و داره او دست برنامه یا دست کار شروع که چه خپل اتاس اختیار کیوی او خودکفا حالت اولار شه نو دیمو وقتلا او مشوری دې ته دادی زه د یو کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس په حال به کار دي. نو خپل مهم رنج ورو دي د وضعیت نه دا سخترین حالت چې په فنان باندې راغلی دی، بس نو بغیر د صبر نه بل چاره نه لرو.
افغان جونې هم چې زدکړه او کار دواړه ور باندې باندې د وضعیت ستړي کړی دي. مینا نظری چې ماستری ترکه چې زدکړه کړی په خبره ووس د لارې کرایه ته هم حیرانه وی چې کومې کړی
په خو ډیر خو خپل دند مې و وظیفه مې و په کار و ما اوس خو نو دا تفاوت تر چاته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي اقتصادي وضعیت خرابېږي سړی د خپل هدفونو په شاو پاتې کیږي کوم چې درلودلې نو دا ډیر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا د موږ خپل لاس کار دی چې موږ خپل دند نه شو پیدا کولای نه وظیفې خو په خو وې ډېرې وي او ښې وظیفې مو درلودې مګر اوس خو چانس نشته کنه نو هغې لپاره که مشکل یم تېروې زغم وې لکه خپل ځان مې چې په دې معاک هیڅ کوم کنه دویم د سختو شرایطو سره مخ دی پیغام چې سختي ور باندې راځي مګر پرته له دې چې حوصله او زغم وکاوې زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حلیار نه لري نو که الکان وغږه شاید ترنجونو ډیر سخت حالت کې خو تنجونو په دې ډیر سخته چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه د الکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په ډیره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور دي غاړي او چې اکثره هغه هم بیکار دي اوس نو دی هغه هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي خو په خبره چې د کار کولو زمينه ورته برابرې وي د کابل اوسېدونکي عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري انرژي لري چې ښه کار وکړای شي متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي په قشاق لارو وړي نور هیوادونو ته چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کیږي ځینې خپل منزل ته رسي ځینې نه رسي او بدو پیښو قربانیان کیږي. دا هم د بیکاری یو لامل دی ستر لامل چې کله ځوانان ډیر مجبور سي نو هغه بل هیواد مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړی دي کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډیر مهم دی کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري بیا دوی ډیر زوریږي. که چیرته یو ځوان کار ونه لري مرد یک سال خور نه مرد هر سال نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي هغوی مجبور دي د هغوی نه به غلا هم کیږي د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي دغه نه به ډیر بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کیږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کیږي هغه به کیږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی بیا د ځوانانو خو بیخي لاو وتلی موږ تاسو شهیدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي نو هغه به څه خیل وي سي د هغه اولادونه وي د هغه میرمن وي هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله وایي که چېرته پیسې ولري کار ولري وظیفه ولري روزګار ولري نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار داده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي دوی ته د کار زمینه برابره شي تر څو د نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي د دوی روزګار هم ښه شي او د کورنۍ په برخه کې د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور کې چیرې لګ امکانات هم وي خبرداوی چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل د نړۍ له مټي کلاس کړي دا په لو کوم سیمه دي مثلا هغه کوم چې مخکې ځوانان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله عمل هغه کمپنۍ یا فابریکې هم د نسوي دي خلای دا د چي یو کوچنی بزنس سره جوړ کی په هغه بزنس کې مخته لاړ سي او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي دا به زه بهتره لار کړم. زه هم د ځوانانو څخه یو ما مخکې وظیفه درلود البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه هغه وظیفه ارت سره ګرځول بیا ورسره هم تسلیم نشم ځان خپل ودرو وړکې کاروبار مزان شروع کړ. البته زه دلته سلمینی مې کوله سلمینی څنګه مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړې چې هغه د انګلیسي زده کړه نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کیږي چې کله دوی سره همکاري کړی وي کار ورکوي کنه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره او
په خوره ديني ځوانان دي چې په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شل خپل حساب دي لاس اور کړل په دې بازار تر وځي کار نشته دی بیرته کوړ ته ځي همدې سیټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې دي دوی ژوند تاریخ په دی باندې دي دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دي صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله ده هغه ته کاروبار شته ده کدی هغه ترزوي دی هغه ترزوي هغه سره ته همکاري کړي وي تاسو وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته دي خپل کزه درته وایم د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم ډاکټر میزان سره بوتللو د سیاست بستر شبخانی ته ورغللو کله چې د دوی اسناد دل دي د ټولي نمبر وو نوي اته نوي شپګ نوي د دې جکتريني نمبر دي نو دینه پورته خو نور نمبرات نوي د دې ستاج دورې نمبر چکللې د دې مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناست وای چې تا جهاد کړي کنه هغه ورته نه وای څنګه دینه کړي مورتي مې تی خپل د تاریخ وګوره ده د دوه میاشتې کیږي چې د فارغ شول د جهاد کولو کده خپل تعلیم کړي وای تاسو کورنۍ نه کوم چې جهاد کړي مورتي مې نه مونږ ټول په تعلیم کې بوختو کورنۍ کې مو چې سوکو چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وای زوی ورور عدالت خو مونږ سره خالي ځای نشته د حق اولیت دی هغه خلکو د چې مونږ سره همکاري کړي او چې جهاد کې شرکت کړي دي
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری د فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زادې شخصي پیسو باندې اخله بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي نو دا سو پورې غریب خلک دی یو خانه بیکاره شي بل خانه دوايي قیمته شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کوم لار نشته راځي بیا هم دي ځوانانو ستونزو ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا دي دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا دي شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه بچې جوړیږي چې حتی هم دغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خفه کیږو که غر کیږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $5,000-$4,000 لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې $5,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شئ رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسو باید $14,000-$15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغو هېوادونو ته ورسېږي او د هغه څنګه دا چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لار غوره کړئ خو چاته دا وایي خلک دلته پتنشوي دي حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه بزنس کې پیسې بندې کا بیرته خپل پیسې نشي لاسته راوړل چا سره شیشتنه نو څوک به چی شي واخلي
bale د ځوانانو د بیکاری یا د ځوانانو د وزګاری په ستو زباندی مونږه بار بار خبرونه جوړی کړی دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لوی ستونزه ابداده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولی هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولی هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغه کار کوي صرف خپل کسانو لپاره کار کوي نور عوام دې نظر نه غورځولې دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړي یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو هغه ته دوی یو بل نظر کوي یو بل فکر ورته کوي نه پوهیږم چې دوی په نظر کې د عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو لپاره کار نشته دی خاص هغه ډلې ټپلې لپاره کار شته دی هغه خپل خپلوانو لپاره کار شته دی یعنی ما په خپل کزه درته یم بار بار ما کوشش کړی دی چې موسسې ته لاړ شم حتی موسسه کې ما ته کار نه دی پیدا شوی دومره ته تعلیم دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول هغه ډیګریانې اخیسته ما ته هسې چټي شوې څه په درد ما ته وخوړلې دا که چیرته زموږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی دا حکومت دې ټول وای ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خوا وشو کې دي دغه ته به هم کار پیدا شوی خو نه صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي که موسسات دي که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي که ساختمانی کارونه دي بس خپل کسان پکې نه نباسي نور چا لپاره کار نشته
bale تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي لوړې زده کړې مګر اوس کار نشي پیدا کوي لکه په دې باندې خبرې وکړي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومه کچې پورې
زه لیسانس کچې پورې مو زده کړې کړې دي د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوم جرنالیزم پوهنځی مې لوستلې ده متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولای حتی د تاسو رادیو لپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکې زه زادانه کار نشم نشم کولای. اول د تاسو د ازادي رادیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونه بند دي کنه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي کنه، هم دسی په سلګونو رسنې دي چې دوی کارونه په بند کړی دي.
بله، دا څومره منفی پایلې درلودلی سي که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاری، خو که وځي کو ډیر بخی.
منفی پایلې خیال دغه دي کنه چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي نو دا خو صرف یو مشخصه ډله یو طرفه ډله شله، دا د عوام دپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای وطني احساس د افغانستان په اړه، تا یو درد هم په زړه کې لرلې، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه دغه خبره چې شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کیږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نور خو د دې دولت نه یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د دولت نه لرو، هغه موږ ته نه پوره کوي چې نه پوره کوي. یعنی موږ ورنه بل اړخ یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، موږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی موږ ته یو بل فکر کوي چې بل فکر کوي غزوي به دا دولت د دوی د چاره اوس دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کیږي، دماغ به لاس ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کیږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي کنه، دا که یو طرفه واوسېږي دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته، خو دوی دا کار نه کوي. دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل غږ نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی در پسې راځي چې څه دپاره یو ځای ناستي، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېننی. صحیح ده، یو خو عام ناستی دی، خو که کله دې داسې 100-200 ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي؟
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسني دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کیږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازغه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو، یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خدا خو بند پاتې شول. موږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړ چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نوره نشي کولی، صحیح ده، نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان، ښه وخت درته پام.
ښه وخت لری. ښه وخت.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د سلام پوړاندې کول سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکي درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکي په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې دي هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 8 سانتیګریډ څخه په ښکته درجه کې وده نسي کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شدید باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدې ترشحات د هغه سره یوځای کیږي. دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالیدلی هم، یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که تاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي و چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمه برخه دي، هغه یوازې تخمیت نه نوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدا چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږېدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدیږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټیسټوسترون وو، د دې یو وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ آزاد شي، پر کوم وخت باندې آزاد نه شي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راري. که یې په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړ اسوله د جزا څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای شوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثر سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت د داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته اماده کوي، نو د حیض دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغوی تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې اماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغوی الکا صورت نیسي. مګر کدا هغوی الکا نس و یا سپرمونه ځان نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ وویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوی ده او هغه ټیوب ته لېږده شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثر سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هغی چې اسپرم او تخمه سره یو ځای شوی ده، هغه د نفیر څخه درې هم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هغی چې د نفیر څخه درې هم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 ورځې پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرتلایسوی هغی ته هغی او سپرم نه وایو، دلته یو ځای ګوټ ورته وایو. دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي، په دې رو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو لسیم څخه تر 12 ورځې پورې وروسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی، د رحم پر دیوال پر نشلی، هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونشلې دی پر رحم پر دیوال باندې، دغه څخه وروسته پلاسنټا جوړیږي. د دې پلاسنټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابینځ ځینې مهم مواد غلک اکسیجن او غذایی مواد تبادله کی. مگر یو خبر د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نس ګډېدلې. ولې چې لته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته وایم، جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنی دي چې زیاتره وخت یو هغی د تخمدان څخه نه آزادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یو هغی آزادیږي، زیاتره وخت دوی یا درې هغیان هم آزادیږي چې هغه وروسته د فالوپین په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولی د دروس پرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي، درې هم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولی تاسو فکر کړئ، کله چې تاسو ځینې غبرګولی وویني بيخي ډیر سره ورته، تاسو نسی سره جلا کولای، مګر ځینې غبرګولی بیا دار کمی چې یو د بل څخه ډیر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي، یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي، او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره واده کړی وي، او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفته دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي، دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر تر اباس یا هم لاندې خواته راپورې وي، او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
د بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونې ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس د ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلې کی. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژندل کیږي. دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي لوري د درس بشپړ بیان.
اول ځو مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه کولای چې هغه وویني. نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام موږ ته د مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوو هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوی د یوټیوب په داخل کې د دوه دسیو ځای پر ځای کولو سره داسې والا جوړ کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. یعنی همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوی د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره یې پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. یعنې کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1480 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1580 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1585 کال کې یو کتاب خپور کړ. خپل اثر یې په کوم کتاب کې؟ د مایکروګرافیا په کتاب کې خپاره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم زربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې زربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شی عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی سو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کیږي چې د شی عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کیږي. دا د شی عدسیه سو د دې په واسطه لیدلی سو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، په دې ځای کې موږ کولای شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی. رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خونکي به داراته وایي چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جنټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي، یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي، او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه منځ راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي، او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده، هغه د جین موټیشن دی. دوهم کروموزوم موټیشن دی، او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه، یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطه‌ای موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی، په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطه‌ای موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه، یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی، هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڑنیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطو په واسطه منځته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځته راځي، چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې، همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي، د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند د لاس ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، یا دغه بې نظمي چې کله د مور په وجود کې منځته راځي، پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې دا پخپله کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواصو کې دغه بدلونونه منځته راځي، چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې دی، د نور څلور برخه لري، یا هم په څلور ډول دی. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهم یې ډوپلیکیشن، دریم انورشن، او څلورم یې ترانسلوکشن دی. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کړو. ډیلیشن څه شی دی؟ ډیلیشن لکه څرنګه چې د نامه څخه معلومیږي، ډیلیشن یعنی ډیلیټېدل، یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دی. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، د کروموزوم یوه برخه د منځه ځي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي، د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي ډوپلیکیشن. په خپله کله چې جینونه دوه برابر سو، نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځته راغلې ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی، هغه ترانسلوکیشن دی. ترانسلوکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی د بدن هم څه اندازه کمزوري وي، ویل شي چې ډېره اندازه کمزوري وي، او د عقل نظر هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دي، هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې وو، هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی، په خپله په دوه ډوله دی. یو یې انیو فلویدي، او بل یې هم پولی فلویدي. اوله برخه چې دا وي، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدي ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیا چې ده، هغه د دې ناروغي یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی، هغه په دغه ناروغي یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدي دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس، نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنن نه پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولو فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و سیکل سیل انیمیا، یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر 12 نفرو کې 1 نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دي، یا هم دغه ناروغي په 12 نفرو کې 1 نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي، سره کرویات له منځ ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي. چې کله د وینې کموالی منځ راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت درد رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوشتم تروزومي دی، چې دا تروزومي د دې لپاره د یوشتم تروزومي په نامه یادیږي چې یوشتم نمبر کروموزوم 3 ځله موجود وي، یا هم 3 برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان 20 جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوشتمه جوړې 3 ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له 0 کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې 1 پر 2000 دي، یعنی په هر 2000 نفرو کې 1 نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر 40 کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځ راځي، او د هغه من د عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه دغه ناروغي تناسب 1 پر 10 وي، یعنی په 10 نفرو کې 1 نفر په دغه ناروغي اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه 2 کروموزومونه لري، هغه 2 X دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د 1 کروموزوم پر ځای، البته د 1 X کروموزوم پر ځای، دوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي، داخلي نظر هم په منځني صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېرمن د وطن بار ته خنړو جنگلو خړو زامندا وطن یو غیبی رغ می خوب کې پښته غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټکه دو کوي پکو مسترګو د گل دا ٹکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمندا وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا